اوردن کله مشاله دی په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منی او وخت ورځي یو بجه شوی نن د ایتوار ورځ د 2014 کال د اګست میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې غړي کې مورې د عمران خان او تارو قادری د نور واستې حال پر دې اړه د سیاسي ګوندونو نظر د عوامي نشرګوند د پاټۍ انتخابات په کورمه ایجنسۍ کې مظاهرې او په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه د بختور ستوري هم لرو. په لومړی فرخنده اسد ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای وزیر اعظم د زر تر زره مستفی شي. بلخوا طاهر القادری هم تیره شپه خپلې لس غوښتنې اعلان کړې دي. په پېښور کې سیلابي بارانونو اتلس کسان وژلي او تر یولسو پورې تورنې اعلان کړې دي. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په دغه هیواد کې سناسه اتیا کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ازادي مارچ ګډونوالو ته تیر شپه په خپل وینا کې وویل دوی به تر هغه پورې خپل احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم مستوي شوی نه وي. نن په څلورمه ورځ هم په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونه پلویان د حکومت خلاف په مظاهرو کې ګډون کوي. عمران خان تیر شپه وویل دوی به خپلې نورې غوښتنې نن د اتوار په ورځ اعلانوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی باید عمران خان خپل غیر آئینی غوښتنې پریږدي او د پارلمان له لارې دغه مسله هواره کړي. په اسلام آباد کې د منهاج القرآن او د تحریک انصاف ته مظاهرو له وجې ځینې لارې هم بندې دي او خلک وایي د احتجاج له وجې یو شمېر مشکلات لري. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د لاهور یو عدالت ته نه دی ویلي چې د ماډل ټاون په پیښه کې دی. د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهبا شریف خلاف اف آی آر درج کړل شو او یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیښې پلټنې وکړي. د سرکاري ریډیو تر مخه د جون په 14 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری د پلویانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې سوار لس کسان وژل شول. تېره شپه په اسلام آباد کې طاهر القادری یو ځل بیا وویل باید د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او وزیر اعظم نواز شریف د خپلو عهدو نه مستعفی شي او د خپلو لس غوښتنو د پوره کولو لپاره حکومت ته د 8 سلویښتو ساعتو مهلت ورکړی دی. په پېښور کې د تیرو جمعې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېر 18 ته رسېدلې ده او تر 6 زیات ژوبل دي. د پېښور شاوخوا سیمو یکتوت، پندو، فقیر آباد، دیر کالونی، نوتیا او پرنګ روډ په دغه سیلابي بارانونو کې د یو جماعت او یوې مدرسې په ګډون یو لس کورونه اړنګ شوي دي او یو شمېر کورونو ته جزوي زیان هم رسېدلی دی. تېره ورځ د صوبایي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په یو خبري کانفرنس کې د متاثره شوو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان وکړ او زیاته کړه
3 لاکھ روپے چینو در مڑ پارا اور 2 لاکھ روپے زخموں پارا چینو دا اعلان کرے دے اور دیکھے چکم دے کے نقصانات شوی دا گئی کورن چاروان شوی دی دا گئی بہ ان شاء اللہ تعالیٰ ازالہ کو دا گئی پر بنیادی جیسے اقدامات یا اگلے سے فنڈ پکار دے بہت ان شاء اللہ ورکو.
دا خبری کانفرنس له هغه ورسته وشو چې وفاقي حکومت ته متاثر شو کورنۍ لپاره د مالی مرستو اعلان وکړ. په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړه چې د صوبې د مسلو د حل پر ځای په احتجاجي مظاهرو کې ګډون لاتللی. په قبایلی سیمه کورمه ایجنسۍ کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی پلویانو خپل احتجاج د 1900 ورځو وروسته پای ته رسولی دی. د سیمې خلک وایي احتجاج یې پر دې ختم کړ چې د جرګې غړو ورته د دوی د غوښتنو د منل کېدو باور ورکړی دی. د انجمن حسینیه د تنظیم یو غړی ګلزار حسین وایي دوی ته جرګې ویلي چې غوښتنې به یې په راروانو ورځو کې سرته ورسیږي.
زمنات منات لکدو راکو ته بالکل موزی مور وتا چې درته وی مېشته کې ان ایدی قربان مخه مخه پتا چې درا غوسه پر ولو او کوم کنګون دی هغه پتا چې دا مطلب دی تا چې خپل بجای باندې پاتې وی او دریم مو چدا او که جان پتا چې راشي.
د دغه احتجاج د ختمېدو وروسته په سیمه کې سکولونه د صحت مرکزونه او ټوله لارې هم افغانستان شوې دي. د افغانستان د شمال غربي ولایت بادغیس په ابکماری ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې سناسه 3 کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي دغه پیښه تېر شپه ناوخته هغه وخت مخې ته راغله چې کله یو ټرک د حادثې ښکار شو. د دغه ولایت حکومت بیان میرویس وایي په ټرک کې خلک سره د سارو سپاره وو چې د یوې غرایز سیمې نه د تېرېدو پر وخت د حادثې سره مخامخ شو. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوې خندان به د نتایجو اعلان هم وځنډوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقی چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سنا ساتیا کسان مجري دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د نینوا صوبا په یو کلی کې شوې ده چېرته چې وسلوالو په زیاتره سیمو قبضه کړې. د یزیدي فرقې د پارلمان غړي مهما خالی اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د اګست په 15 په دغه کلی حمله وکړه. د کوردي عسکرو بیان حالګرد حکمت بیا وایي وسلوالو خزی او ماشومان په خپل اول کې اخیستي. د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وای روس او یوکرین هغه لوسامې ته رسیدل وی چې تر مخه وي د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي. د آی سی آر سی یو چارواکي پاسکال کټاټ پرون ویلي اوس هم د دوی د کارکونکو لپاره د دغه گاډو تر رسولو پورې د سکیورټي هیڅ ضمانت نشته. د سپینې ماڼۍ تر مخه د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې د بیلتون غوښتونکو لخوا دوی ته محفوظه لاره نه ده ورکړل شوې. او بل خبر دا چې کوردي ځواکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسلوالو حمله پیل کړې دي. د کوردي ځواکونو کمانډان جنرال عبدالرحمن کورینی پرون وویل چې کوردي پېشمرګ عسکرو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د موصل د ډیم مشرقي اړخ په خپل کنټرول کې اخیستی دی. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې فرخندا صد وړاندې کول په دې غړي کې ووري. د پاکستان د حکومت پرځد د عمران خان او تارو قادری درنی لا هم دوام لري. په پاکستان کې ځنی سیاسي ګوندونه د تڅنګ ګوري
دا پر پارلیمنت باندې حمله ده، دا د ولس اقتدار اعلی باندې حمله ده. څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا یې راخستې ده.
په قبایلی سیمه کور مجنسی کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی پلویانو خپل احتجاج د 19 ورځو وروسته پای ته رسولی دی. د دوی وایي احتجاج یې پر دې ختم کړی چې د جرګې غړو ورته د دوی د غوښتنو د منل کېدو باور ورکړی دی. باختر ستوری خبرونه کې د یو انزوریز نندارتون پړه رپورت اوري.
دغه نندارتون چې تاسو ګورئ دا د تیرو دوه هفتو د فیسبوکي افراطیت باره کې دی چې ما کوشش کړی دی چې خپل اظهار وکړم. فیسبوکي افراطیت کې په اسلامي برخه کې دی، کې په سیکولر برخه کې دی، کې په نورو برخو کې دی.
لمشال ډیو سره اوسې. اردونکو د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک مشرانو پرون په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه. د دغو دواړو ګوندونو په زرګونو پلویانو نن د اتوار په ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. تفصیل خپل خبریال ریاض موسی خیل اورو چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کداره ته وایي چې اوس څه حالت ویني ستاسو د وړاندې څه تصویر دی، څومره خلک دغه احتجاجي ناستو کې ګډون کوي؟
جی اسرار تر سو بوری چې دا خبره دا چې دغه ناسته کې څومره خلک دي، اسونه خلک دلته راغون شوي دي، نو د دې ختمي شمیره خو بګرانی ځکه چې دې وخت کې چونکې کم چې اعلانات شوي وو چې بیگا طاهر القادر هم او عمران خان هم په خپلو خپلو تقریرونو کې د نواز شریف نه د شهباز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه، او ورسره ورسره یې وته چې صوبایي او وفاقي حکومتونه دې هم ختم کړي شي، اسمبلی دې ماتې کړي شي. د هغې وروسته دی دلی او نن داسې خیال کېدو چې 3 بجې به دی بیا راځي او دغه رنګ به بیا خطاب کوي. پرون خو طاهر القادری دا غوښتنه هم حکم کړی وا بلکې یو یو نیټه ورکړی وا چې په دوه سوه روزه کې په اته څلوېښت ګڼټو کې دی دا هر څه وکړی شي د هغې وروستو به بیا چې کم صورت حال جوړېږي نو هغه به وروستو ګتی شي خو د درې بجې نن د امکانو چې دی به راځي او خپلو کم چې پلویان ناست دي نو هغې ته به خطاب کوي اوس پورې لا دغه خلک چې کم دي نو هغې په مختلف د اسلام آباد په مختلفو ځایونو کې دي پټولګو په شکل کې دغه خلک چې کم دي چونکې دا د مختلف د ملک د مختلفو سیمونو راغلي دي نو دي ګرځي را ګرځي د ځان له د خوراک څښاک په تکل کې هم او اسې هم د اسلام آباد موسم هم ډېر خوندور دی وریز ده دي په یو ځای باندې لا راجمع شوي نه دي د دې لپاره چې کم ځایونه ټاکلي شوي دي نو هغه موږ وخت په وخت باندې خپلو اورېدونکو ته هم ویلي دي چې کم سوهروردی روډ دی نو دلته کې د پاکستان عوامي تحریک چې کم درنه ده یا ناسته ده هغه دلته ده او د دې سره بالکل نږدې په ښکته لاندې روډ باندې کشمیر هایوې چې ورته وي نو په هغې کې بیا د عمران خان یا د تحریک انصاف چې کم خلک دي د هغې لپاره هلته سټیج او کرسۍ لګولې شوي دي هلته ناست دي ورسره چې کم پرون چودھری نثار څوک چې داخله وزیر دی نو هغه دا انکشاف هم وکړو چې دوا داسې ترهګر هغه راغلي دي اسلام آباد ته ننوتي دي او د هغې هدف چې کوم دی نو هغه دا جلسې دي نو د هغې وروسته چې کوم سیکورټي اقدامات دي نو هغه د حکومت د طرفه هم سخت کړی شوي دي د سټیجونو خواوشا کې چې کوم دی نو هغه دستې زیاتې کړی شوي دي ورسره ورسره په ساده جامو کې هم اهلکار ګرځي او واک تھرو ګیټونه هم لګېدلي دي هر چا ته د سټیج ته نږدې ورتلو اجازت نشته او دغه رنګ اسلام آباد انتظامیه د دغه دړکو وروستو د عمران خان چې کم سټیج دی کم چې جلسه ده د دې د ځای بدلولو باندې هم غور کوي چې کله عمران خان ویلو کچري حکومت زر تر زر فیصله ونکړه نو ممکن دا چې دا جلوس چې کم دی نو دا د سرینا هوټل نه په تیرېدو باندې وزیر اعظم هاوس یا پارلیمنت هم ورسي دغه شانتې د هغې وروستو انتظامیه دا غور هم کوي چې دا د عمران خان دا ځای چې کم دی د جلسې دا بدل کړي ورسره ورسره هم تاسو ته ویم چې کومه چې د سکولونو چټیانی دلته کې د گرمۍ چټیانی دي په اسلام آباد کې او هغه سکولونه به سبا کولاوېدل دا واړه به سبا سکولونه روانېدل خو کم چې صورتحال جوړ دی نو په دې کې امنیتي وضع هم شکمنه ده او دغه رنګ نورې لارې ګودرې هم بندې دي د اسلام آباد انتظامیه د سکولونو په چټیانو کې هم د یوې هفتې هغه اضافه کړې ده او دا به اوس د بل ګل نه یعنی په پنځشتمه نیټه باندې سکولونه چالو کیږي
داسې هم ویل کیږي یا په ځنو رسنیو باندې داسې خبرونه راځي چې پرون د عمران خان کومه رویه و د خپل پلویانو سره هغه تلاړه بنګاله تا نو د هغې وروسته داسې ویل کیږي چې زیاتره کم کسان درنې ورکول لپاره راغلي او هغه واپس خپل کورونو ته تللی دي او دا راته وایي چې د دې علاوه نور کوم دغلته کې ستاسو دغه په درنه کې د ګډونوالو سره خبرې شوې دي هغوی څه و چې دوی د څه مقصد لپاره راغلي
ترسو چې زمونږ دلته کې د دې خلکو سره خبرو شو چې تاسو د کم مقصد د پر راغلی یې سمره بدلته کې ایثار یې نو دی خدا و چې مونږ د انقلاب د پر راغلی یو مونږ د حکومت غرزول غواړو د حکومت ختمول غواړو د دغه مقصد د پر د خپل قائد په وینا راغلی دا خبره د تحریک انصاف چې کم خلک دی پلویان دی غي موکړه او دا خبره د طاهر القادری سره چې کم پلویان راغلی غي هم موکړه خو د هغې رستو چې کله دا حکومت ختم شي د هغې رستو به کیږي کله چې مونږ د هغې نه دا ته پوسوکو چې د اقتدار واګه به د چا په لاس کې کم قسم حکومت تاسو غواړي د دغه خبرې بیا د هغې سره هیڅ جواب نه بلکې هغې جوړ د دینه خبر نه چې کدا حکومت ختم شي د نواز شریف نه د هغې وروسته به د حکومت واکداران څوک وي د دې وینا وا چې دا به بیا زموږ مشران فیصله کوي چې هغې چاله دا واګه په لاس کې ورکړي د اختیار او د اقتدار هغې چاله په لاس کې ورکړي نو دې ته به هغه قبولي خو دې ته چې څوک خپل قائد نه ویلي نو دې به د دې ځای نه خوځي ناس بي یو خو دغه خبره شوه دویمه دا چې بیګا عمران خان د شپې نه وخته پورې دغه تقریرونه بیا نور چې کم د تحریک انصاف کم مشران و غي تقریرونه وکړل سحر بیا کم چې عمران خان د هغه کور دی په بنی ګاله کې هغه د اسلام آباد د کم لګې چې جلسګه د دین لګه فاصله باندې دی هغه ال دلاړو دغه رنګ نور قائدین مشران چې کم دینو هغه هم بنی ګاله ته تلیو د عمران خان سره بیا د دې خپل مشورتي اجلاس هم ال دګي او شو خو کم چې خلک کم خلک چې په جلسه کې ګډون د پاره درنې د پاره راغلي هغه چې وګوري چې زمون قائدین نشته زمون مشران په سټیج نشته نو هغه هم بیا خپل خپل مخه کوي بیا په دې کې داسې خلک هم شته اصرار چې هغه د اسلام آباد د پنډې یا د نور خوښه د نږدې سیمو وي نو هغه لاړ شي خپل خپل کورونو ته ماخام بیا چې کله د جلسې ته دا ټول مشران راغون شي نو دغه خلک هم راشي او هغه خلک چې کم مطلب د اسلام آباد کې مختلف ځایونو ته شکرپن یا تلل شي دامنې کو تلل شي فیصل جماعت تلل شي دغه رنگ نور
لکه ستاسو مطلب د هغوی د اسلام آباد او د پنډې چکر وهي ډیر زیاته من
بالکل
ډیر زیاته من ستاسو نه تاسو زموږ د خبريال ریاض موسی خیل نه تفصيلات اوریدل دغه ته کیچ کمی درنی په اسلام آباد کې د هغې پړه باندې زو بلوچستان ته بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د عمران خان او قادری احتجاجي غونډې په پارلمان حمله بللې او ویلي چې عمران او قادری د نورو ټوپک پر اوږه راخسته دي او مقصد یې دا چې کوم فوجي مقاصد ته لار هواره کړي. د یاد ګوند اطلاعاتو مرکزی سیکرتر رضا محمد رضا مشالو سره په خبرو کې ویل چې د قادری او عمران مارچونه د بلوچستان حکومت هیڅ مشکل یا بدلون نشي پیښولی. د مشالو خبریال نیاز موساخیل رضا محمد رضا سره مرکه کړو په سر کې ترې پوښتلی چې پښتونخوا ملي او می ګوند د دغو احتجاجي مظاهرو په اړه څه درج لري. نوموړی وایي
پښتونخوا ملي پارټي خو تر ټولو پارټیانو د مخه دا په ډېر سختي سره رد کړی ده او په ټول ملک دا غږ کړی دی چې دا پر پارلیمنت باندې حمله ده، دا د ولس په اقتدار اعلی باندې حمله ده. دا د تاسو ولیدل چې دا ډېر لږ خلک دی، بالکل د پاکستان شل کروڑه ولسونو په حواله باندې د دې هیڅ اهمیت نشته. دا څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا یې راخستې ده. دا د دې نتیجه بس دوی دا را استل غواړي چې پوجي مارشلا ولګیږي، امریت سي او دا پوره جمهوری نظام له منځه لاړ سي.
نو ستاسو له خبرو زه دا اوس مرم چې دا عمران خان او طاهر القادری ته توپک بل چا پر وژه ورشه دي کنه دا توپک دوی خپل راخستې دي؟
بالکل دا د بل چا توپک دی او دا پاکستان کې اول ځل نه دی. دا چې هر مارشلا راغلی دی تر هغه د مخه دا چې عمران او دا چې قادریان را پیدا کړي هغه ذریعہ کې دی وسیله کې.
رضا صاحب ستاسو په فکر د عمران خان او طاهر القادری دغه احتجاج پر یو ځای کېدل، پر یو ځای ناست کېدنه، احتجاج کېدنه دا مازی یو اتفاق دی کنه؟
بالکل دا د تدبیر لاندې دا کار شوی دی. دا سی بقاعده یعنی یو حل تر روان کې دل تر روان کې او بالکل دا زمان او مکان یو ګورو څنګه پر برابر کو. دا پاره پر دوه سړکونو باندې یو پر یو سایډ ناس یې لړ او بل لاندې ناس یې په یو ځای کې په یو لاین ناس یې یو خبره کوي.
رضا صاحب د خیبر پښتونخوا خلکو عمران خان ته رائے ورکړې ده او هغه یې اسمبلی ته لیږلې دي. دا ویل کیږي چې له توپان او باران متاثر پښتانه هغه دغه عمران خان او دغه ګوند بیا اسره پرېښودل او اسلام آباد کې احتجاج ته لاړل. نو تاسو په فکر دا له پښتنو سره لوب ظلم او زیاتوب دی کنه عمران خان صحیح کار کوي؟
ګوره پښتنو سره زیاتوب دا او تر ټولو لوی سزا چې په بالکل په ډیر مهارت باندې دا منډیټ دا سی راوستل چې په پښتنو دا واړول چې تاسو عمران منتخب کړی دی. دا پښتنو ته پاته ده چې دا موږ نه دی منتخب کړی او بیا پښتانه د ستاینې وړ اوس په دې دي چې تاسو ولیدل چې د ټولې پښتونخوا څخه 2000 کسان هم نه دي راغلي. هغه رد کړي د عمران د ځای دا ناروا ایجنډا او دا د ټول ملک په خلاف بالخصوص پښتونخوا وطن په خلاف او دا چې د پارون وځي کم صورت حال دی د بوران چې حالت به نور مصیبتونه راځي اوس نور سیلابونه راځي او پښتونخوا وطن خلک چیرې داسې وي چې واقعي چا دا غلطفهمي کې راغلی وي چې عمران به زموږ د نجات ذریعه شي. هغه ته خو خپله تجربه ثابته کړه چې دا ډېر لوی ساوه او دا ډېر لوی غلطي وه.
تاسو واردل چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د عمران خان او قادری د درنو پړه څه نظر لري؟ دا و د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر رضا محمد رضا چې زمونږ خبريال نیاز موسی خیل ورسره بخنه غوړ نیاز ورسره خبرې کړې وي او اوس هم اکانومیست مجلې په پاکستان کې دروان سیاسي حالاتو پړه یو لیکنه کړې ده. مجلې کې چې تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتوب وروسته داسې فکر کېده چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوی دور پیل شو خو هیڅ ونه شو. موروال ککړ له دې مقالې غټه کې دروروي.
اکانومیست مجلې د لیکنې په پایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو ملا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستحکم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوز د تناستي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي. اکانومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه، نو داسې فکر کېدی چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېدی. د مجلې په لیکنه داسې انګېرل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوري توګه ټاکل شوي یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس په رایو رامنځته شوی و. آن تر دې چې د بریالي شوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکي جمهوریت ته د ودې ورکولو په لړ کې خپله مده سرته ورسوله او د نواز شریف بریا مني. مجله لیکي خو هغسې ونسو لکه څنګه چې فکر شوی و. اوس پخوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي. عمران خان په 1996 کال کې سیاست پیل کړی و او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالی سو چې د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان وای که له ده سره درغلی نه وای سوې نو د ده په وینا دومره چوکۍ به یې ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړی وای. مجله لیکي د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلیو یو څه رپورټونه راغلي وو، خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلیو په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي. عمران خان له ډېرې مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلیو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ سي، د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اګست پر 12 نیټه اعلان وکړ، خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وایي چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د ده په وینا د نواز شریف حکومت ختم کړي.
تاسو له بوروال کاکړه د اکانومیست مجلې مقاله اوریدله. اوس یو بل لیکنه هم لرو. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې په روان یو کال کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان شي، نو زیات امکان دی په دغو کې یو ځل بیا په پنجاب کې مسلم لیگ نون وګټي او باید حکومتي او مخالف سیاسي ډلې د ملک نورو مهمو مسلو ته پام وکړي. دغه لیک مهمه برخه له فرخنده صدورو.
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای تر هغه به احتجاج دوام لري تر سوچې وزیر اعظم مستفی شوی نبی. ورسپاڼه لیکي کچېرې دواړه ډلې یوې لوسنامې ته ونه رسیدلی نو پوز هم راتلی شي، ځکه چې په تیرو وختونو کې څلور وارې په سیاسي کړکیچ کې پوز مخې ته راغلی او مارشل لا لګېدلې ده. بل حال یې دا هم کېدلی شي چې پوز دواړه غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي، ځکه چې هم پوز حکومت ته وویل چې باید دوی د طاهر القادری مارچ په لاهور کې ونه دروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي، نو اوس به دا مسله د حتی نه و رسېدلې. بلخوا نواز شریف ته مستفی کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو کچېرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات اوس نه 100 میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په میډل کلاس کې خپل خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته د دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او درنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو نه مشال ریډیو خبرونه ورېزو په خبرته د پارټۍ د عوامي نشل ګوند د پارټۍ د نن د انتخاباتو نتیجې اعلان کړې او د ګوند په خوانی مشر اسپندیار ولی خان یو ځل بیا د پارټۍ مشر ټاکل شوی دی. په دې اړه د خپل خبریال شبیر جان تفصیلات اخلو. شبیر جان، که زمونږ آواز تاسو ته درځي نو دغه انتخاباتو چې کوم نتایج اعلان شوي دغه تفصیل وکړئ.
بالکل سر عالم امن دا دلته کې زه د وخت ولی وخت موجود یم. د عوامي جرګن کې د پارټۍ کم دنه مرکزی انتخاباتو هغه تقریبا شروع دي لیک بیر پاتې دي. په دې کې اسکندر ولی خان د پارټۍ په پینځم ځل باندې صدر بغیر مقابلې باندې منتخب شو. دا شان هغوی سره غلام محمد بلور هغه سینیر وایس پرزیډنټ منتخب شو او د خیبر د مرکزی جنرال سیکرټري لپاره وړاندې د افراسیاب خټک نوم واغستې شو. د هغې وروسته په مقابله کې لطیف افریدي نوم واغستې شو. ولې په هغې باندې خبره ترې وشوه. د هغې وروسته دواړه د خپلې د دغه غوښتنو نه وروسته شو او د صوبایي چې کوم جنرال سیکرټري مې افتخار حسین هغه د صوبایي جنرال سیکرټري لپاره وټاکل شو. جی
ښه، نو دا راته و چې تاسو اوس دغلته کې موجود یاست او دغه نتایج روان دي که څنګه؟ او یا دا راته و چې څه ویناګانې شوې دي، څه خبرې مخې ته راغلي دي، مشرانو څه خبرې کړي؟
بالکل خراله ممن چونکی دغه انتخابات له پوره سر کنه رسوي هولي د پاکه چې کوم نوی ټاکلې شوی صدر اسکندر ولی خان هغه دا وخت خپل وینا کې دغون کارو په خپل وینا کې د خپل پټو غړو ته مبارک ورته دا غي ورسته چې کوم په صبح کې په ملکي حالت په اړه باندې خبره کړو. دا غي دا وینا وا چې دا وخت په خیبر خصوصا کې چې کوم قدرتۍ افتونه دي یو هغه دی خو بل زمونږ صبح حکومت یا د خپل ځان جوړ شوی افتونه چې کوم دی وخت کې صبح داسې پر خو ده شوی دا وي په دې خبره سخت کړو د وزیر اعلی کردار وکړ چې دی وخت کې په خیبر خصوصا کې اتل کسان بارانو وجلې د 500 نو سیوا یو بل دی خو دا وي جنازې چې تکي خو لري هغه په با کې په سټیج باندې ګډاګا نه کوي. دا وي ډېر سخت کړو کې په دی باندې چې د خیبر خصوصا وزیر اعلی کم اس کم او د خپل صبح غم په کار دی نه چې ټول پاکستان
ډیره زیاته مننه ستاسو نه دا د مشالې د خبریال شبیر جان چې د ولی باغ نه موږ ته تفصیلات راکوله چې دغه تلکی کم د عوامي نشلګون د انتخاباتو د هغې نتایج اعلان شو. دغه رنګې د ګوند پخوانی مشر سپندر ولی خان په پنځم ځل باندې بیا د پارټۍ مشر وټاکل شو.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. زوکور ایجنسی ته په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی پلویانو خپل احتجاج د 19 ورځو وروسته پای ته رسول دي. د سیمه خلکو یې احتجاج پر دې ختم کړ چې د جرګي غړو ورته د دوی د غوښتنو د منل کېدو باور ورکړي دي. د انجمنې حسینی یاد تنظیم یو غړي گلزار حسین وای دوی ته جرګې ویلي چې غوښتنې به یې په روان ورځو کې سرته ورسیږي. تفصیل د مشالې ډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
فکر میجنسی کې د شیخ محمد نواز اغیرفانی په لوه خلکو لخوا احتجاج تر 19 ورځو وروسته پای ته ورسېدو. په پاړچینار کې یو شمېر خلک د جولای میاشت د 28 نیټې نه په څلورو مختلفو ځایونو کې په احتجاج ناستو چې دغه خلکو بوس احتجاج ختم کړی دی. راپورونو تر مخه په سیمه کې احتجاج د ختمې وروسته د هفته ورځې نه د پاړچینار بازار تعلیمي او د صحت ادارې سرکاري دفترونه او ټولې لارې یو ځل بیا پرانیستل شوې دي. گلزار حسین په نامه د انجمن حسینیه د تنظیم یو کړي مشال لډیو ته وویل چې دغه احتجاج دوی په دې ختم کړو چې دوی ته د جرګې لخوا دغه باور ورکړی شوی دی چې دوی مطالبې به منل شي. دوی وویل چې کچېرې دوی مطالبې نه منل کېږي نو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کوي.
زمونږ لکه دوه روک وچ موږ بالکل موزي مور و تاسو تر څوی میاشت کې ایدې قربان مخکې به تاسو سره غوسه پر ولو او کوم کنډوی دی هغه به تاسو سره مطلب تاسو خپل بجای باندې پاتې وي او دریم مو څه جان بتاش ترا شي او چلورام ته کوم مطلب رتا شي څه کسان یو کاس لکه مرشه او هغه بتاش ته مطلب غابر کاش خون بخا کوم سامان دی هغه به واپس در کولای شي. دا نبی مو بیا د اندرم بیا مکمل ودار د خلک امن سروار دون ونی زدن خلک ناشو
د تنظیم غړي زیاته کړه چې په جلونو کې تر 1400 پورې د دوی بے ګناه کسان هم رخلاص کړی شوي دي. دا هم ویل چې اوس هم د دوی شاوخوا 300 کسان په جلونو کې بند دي چې په دې کې ځایي مشران هم شامل دي. واضح دي چې پخوانی چیف جسټس ابن علي په مشارې کې شپږ کسیزه جرګه کوهاټ نه پاره چنار ته راغلي وه چې د دې وروسته تر 1400 ورځو پورې د فریقینو ترمنځ جرګې روانې وې چې دغه جرګه تیر د جمعې پورې پای ته ورسېده. په سیمه کې شیخ محمد نواز اغیرفانی ممکنه فسادات او بدامنی په لوالو په تور د کورمینا مبصله شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورې په روسي مایک استاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري اهم لرو خو وخت کې دن کې دی یوانی مبجا او فرخنده صد هم سټوډیو ترغلی ناراضه چې لاوی د خبرونو لنډی سور
تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای وزیر اعظم د زر تر زر مستفی شي هغه تر شپه په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې ول خپل نور غوښتنې باندې د اتوار په ورځ اعلان وی بل خو طاهر القادری هم تر شپه خپل لس غوښتنې اعلان کړ د دغه لپاره یې حکومت ته د اتو سل وخت ساتو مهلت ورکړي د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای د لاهور یو عدالت ته نه دی ویلي چې د مارلي ټاون په پیښه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف ایف آی آر درج کړي شو یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیښه پلټنې وکړي په پیښور کې سیلابي بارانونو 18 کسان وژلي او تر 11 پورې کورنۍ ړنګ کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی سپیکر تېره ورځ په خبري کانفرنس کې 3 لک روپۍ د مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره او 1 لک د ژوبل کسانو لپاره اعلان کړي دي په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی پلویانو خپل احتجاج د 19 ورځو وروسته پای ته رسولی دی د سیمې خلک وایي احتجاج یې پر دې ختم کړو چې د جرګې غړو ورته د دوی د غوښتنو د منل کېدو باور ورکړي د افغانستان د شمال غربي ولایت بادغیس په ابکماری ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې سناسه 3 کسان وژل شوي دي او 14 ژوبل دي دغه پیښه تېره شپه ناوخته مخې ته راغلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکړي کورګیز واکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسله والو حملې پیل کړي دي او د موسل د ډیم مشرقي اړخ یې په خپل کنټرول کې اخیستی عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې 70 کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري دغه حمله د نینوا صبح په کلی کې شوې او د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وایي روس او یوکرین هغه لوسانې ته رسیدلې دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي
لن خبرونه مول مشال دی و دل چې فرخنده صد وړاندې کول او وز اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستې ریاض موسی خیل ته وکړي
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د 13 ورځې د بلوچستان په پیښو لیکلي دي د کې جنگ ورسپانو وای چې سمنګلي او خالد ایئر بیس کوټه باندې وسلوالو حمله وکړه خو د سکیورټي فورسز د 9 غنټو د کامیابی کاروای رستو 12 تر هغه اوجلی شو او یو جوبل حالت کې نیول شوې دي او ورسره سوار له سکیورټي اهلکار هم جوبل دي اداري د بلوچستان د گورنر په حواله وای چې د کاروای سره د تبای لوی منصوبه ناکام کړی شو همدار راس پوزي سرلخکر په کامیابی کاروای د سکیورټی فورسز ستاینه کړې او وایي د ضرب اعظم اپریشن رستو تر هغه په تیخت دي او په تلو تلو کې دوی پاکستان ته د زیان رسولو کوشش کوي خو سکیورټی فورسز به دا خلک کامیابی ته نه پرېږدي اداریا اخره کې لیکي چې وجل شوی تر هغه کې اکثر بهر ملکی دي او دوی سره جدید او خطرناک وسله وا خو د اپریشن کامیابی کې چې څومره لاس د سکیورټی فورسز وو دومره د بلوچستان د خلکو هم دي او ځکه آرمی چیف او نورو چارواکو د دې کامیابی سیرا د بلوچستان د خلکو په سر کړی ده د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې افغان چارواکو یو وار بیا په پاکستان تور لګولې چې کونړ ولایت کې 800 طالبانو چې ورته د پاکستانی پوز ملاتړ هم ترلاسه او په افغان چوکو حمله کړی ده او دا رنګ د ډزو بدلون کې 9 طالبان وژل شوی او یو شمیر جوبل دي اداري وایي چې د افغانستان لخوا وخت په وخت دا قسمه بې بنیاده الزامونه سن نوې خبره نه ده بلکې حقیقت دا دی چې افغانستان ټول عمر د مار بچو ته پیور کړی دي او پخپل خاور دوی د پاره اسانه پیدا کړي. خو کله چې پاکستان د پولیس سکیورټی سخت کړه او دغه خلک اوس د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولی، نو پخپل په افغانستان را ګرځي. او بلدا چې پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان اپریشن سره سره د دیر باجوړ پولو په سکیورټی اندرونی خطرو او د هندوستان په پوله حفاظتي اقداماتو کې بوخت دي او دومره وخت نه لري چې بې ځایه کارونو کې لاس واچوي. اداریه اخره کې لیکي چې افغانستان کې طالب جنگیالی بیا یو ځای کیږي او د موقع په تلاش کې دي چې یو ځل دوی ته موقع په لاس ورغله، هلته به دوی خپلې کاروایانې بیا شروع کړي او د کابل تخت لپاره هم د جګړې یره موجود ده. بلدا چې افغان پولیس او ملي اردو کې هم ډیر داسې خلک شته چې د خپلو مقصدونو لپاره برتی شوي دي او چې ورته موقع په لاس ورځي نو خپل هدف ته ځان رسوي. او د دې لوی ثبوت وړاندې ورځو کې د یو افغان عسکر د لاسه د امریکایي جرنیل وجنه ده او څو ورځې وړاندې هم کندهار کې د پولیسو خپل منځین خطه کې د یو پولیس افسر په ګډون اووه اهلکار وژل شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونو پلویان اسلام آباد ته رسیدلی دي. په مقاله کې راغلي که څه هم پوز په سیاست د خپل اثر زیاتولو لپاره د دې حالاتو نه ګټه پورته کولی شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګینې پوز نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکي د افغانستان یو چارواکي ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوه لیکنو غټه کې له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دوه لار یونینه چې تر سرحده اتحادی دي خو بیل بیل فعالیت کوي، په باران کې د لاور نه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. د مقالې تر مخه د نواز شریف حکومت چې د وړاندې نه د پوځي چارواکو د فشارونو سره مخامخ دي، دا مهال دا احتجاجونه د هغه د څوارلسو میاشتو د حکومت لپاره یو ګواښ دی. عمران خان هیله لري چې اسلام آباد ته به په ګڼ شمېر کې د خلکو په راوستلو سره په نواز شریف فشار واچوي چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. عمران خان په نواز شریف تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلې کړې دي. مقاله لیکي د پاکستان په جمهوري سیاست کې لوی لاریونونه یو مهمه برخه ده چې اکثره اپوزیشن ګوندونو د خپلو غوښتنو لپاره کړې دي، خو په موجوده اونۍ کې د عمران خان کمپاین د پاکستان په میډیا کې د ډیرو نیوکو ښکار شوی دی. پاکستانی میډیا وایي په داسې حال کې چې امنیتي چیلنجونه مخې ته دي، د عمران خان غوښتنې حقیقي نه دي. د دې دواړو ګوندونو ګډ راڅرګنده کېدل د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ د یوې خطرناکې خلا لپاره شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو میاشتو کې نواز شریف په ګڼو معاملو او په خاص توګه د پخواني پوځي عامر پرویز مشرف په مقدمه له پوځ سره په جنجال کې دي. طاهر القادری چې پړه یې له پوځ سره د نږدې اړیکو فکر کېږي او د تېر حکومت د لری کولو لپاره هم هڅې کړې وي، د هغه له وجې د نواز شریف د پلویانو د ایمرجنسۍ په اړه ویرې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پوځ په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دا بحران کارولی شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګنې پوځ نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان د مالی وزارت یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او ځل یې بیا د مرستندویه ادارو نه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دې پخلی کړی دی چې افغان چارواکو ورته د تنخواګانو د ورکولو په لړ کې د مشکلاتو په راتلونکو میاشتو کې د پنګو د پروژو په اړه جزئیات ورکړي دي، خو دا یې نه دي په ډاګه کړي چې مرستندویه ادارو ورته څه ویلي دي. بهرنیو طاقتور هیوادونو د 2023 کال راهیسې افغانستان ته په اربونه ډالره مرستې ورکړي دي، خو د واده راتلونکي مشر نه داسې ښکاري چې د مالی مرستو هم دومره کچه به ترلاسه نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ډیرو میاشتو راهیسې په واک کې د راتلل لپاره هڅې کوي او په یو بل د درغلیو تورونه پورې کوي چې له وجې هیواد د کورنۍ جنجال په لور بوتللی دی. د سپتمبر په څلورمې او پنځمې نیټې به د ویلز په غونډه کې نیټو د افغانستان په اړه بحث کوي. هر هغه څوک چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي ورته ګرانه او عجیبه به وي، ځکه چې نیټو دیارلس کاله وروسته خپل ماموریت پای ته رسول غواړي. مغربي هیوادونه هیله لري چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د نیټو د دیارلسو کلونو د بریا په اړه خبرې وشي. رویټرز لیکي که څه هم تېره اونۍ اتحادي ځواکونو خبرداری ورکړې چې که نوي ولسمشر په فوري توګه رانغلې نو دوی به په بشپړه توګه وتلو ته اړ شي.
د
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مومند جنسی په د نشکول او انبار سیمو کې د بجلی د نشټوالي له وجې ځای خلکو په خپل امرستا یو قسم لا د بجلی ترانسفورمر جوړوي چې د خلکو ضرورتونه پوره کړي. خو دغه ترانسفورمر جوړونکو په وینا دا یو خطرناک عمل هم دی. تفصیل سیمه د مشالډو خبريال شانواس ترګزی راکوي.
د محمد جنسی په دانشکول او انبار سیمو کې ځای ولس د بجلی د ولټیج د کموالي له وجې په خپل مرسته داسې ترانسفورمر لګولي چې هغه بجلی پوره کوي او دوی ورته ډیمفل ترانسفورمر وایي.
خستلال زه د لاچی منصور کالیم. بجلی په شواروس کې دوه ګنټې درې ګنټې راځي، خو هغه چې راشي دلته نو بیا داسې وړه کشي چې په بلپونو کې نه ښکاریږي. په ګاړنګ کې زمونږ د دوه دېرش لسټنو تار خراب دی، د بټو صاحب د وختو دی، موږ پسې بیا په شواروزونو کټیا بجلی. دا ډیمپل ترانسفورمر دی زمونږ، او بس هغه ډیمپل کو بس چې دا چا ډیمپل ترانسفورمر خو مشين پی سٹارټ کی دا سکلوب په راو غرزي چې دا چا نه نو بس هغه بس هغه پتند غرزي دی.
دوړ سیمې چې غرزي دي ورکه پیاز مرچکی او شنه دنیا کرل شي. آبادی د اوی اون تر اتیا زرو پوری ده او کین خاف نو میو مشر وای چې دا ترانسفورمر هغه په خپل جوړوي چې ولس پرې د کویان نه د بجلی په مرسته او براو باسي.
زه مونږ چې تاسو مر ورکو دی لمن لاور نه ډانچی راوړو ول جوړوي یو نیم لاکھ روپے خرچه پر راځي. بل دا ډیمپل ترانسفورمر موږ دومره خلک ملکو لګانا په اشګز منګ یو د کس دان شکول کی د ډیمپل ټاستمر وژنی ولټیج د وژنه مې کو نه راو غرزي چې بیا لیم کو نه د پاد د ټاستمر شي هغه کس زما په خپل باندې بجنی ولا کور سر مړ وړو ولا.
بونیر کاکا نه مو پختل چې په سیمه کې د بجلی لټولو زیات ضرورت د سله پاره دی.
اوس هغه ځمیداری څه کې در سکلو بم نه ملاویږي مونږ ته بجلی نشته، دا ډېر سخت مشکلات دی د سکلو بم نه کیږي. نو نور کارونه په څو کومه چې کارخانه به وګرځو یا ځمیداری وکړو یا بل کار یو کار پینې کیږي.
ملک حاجی مدار خان د سیمې مشر او سماجی کارکون کې دی. هغه وویل چې حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي خو لا هم د هغوی د ستونزه نه ده هواره کړې.
زمونږه مسله دی باندې کیږي چې مونږ ته بجلی ټیک شي نو ټول غریب او عام خاص ته بدل کړه مسله بل شي چې بجلی نه ټیک شي کوی باندې بسو کې کوی خو لکه هیڅ پیدا نه کوي سړي چا ورته ریګولیټر لګولې پاغه باندې کار نه کیږي ټول ولټیج بيخي کم دي.
لدی ورستو مو د وابډي د محکمې محمد اجنسي سره خبرې وکړې. نو یو لائن مین فضل اکبر وویل چې دغه تارونو په اړه هغوی ته معلومات را رسیدلې دي. خو یې وویل چې دفتر کې کوم چارواکي نشته چې ګنې وابډه به دغه تارونو بدلوي او یا نه. نو بیا مو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کوون محمد اجنسي نعیم خان سره خبرې وکړې. وابډه
والا تمنګلې
خو وابډه والا سره هیڅ نشته ډیټیټینګ ورسره ټول 15000 روپۍ راغله. خو د ولس غوښتنه وه چې حکومت ته باید د بجلی خراب بدل کړي او د ولټیج کمې دی ورته په هر ډول پوره کړي چې د هغوی ستونزې هوارې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوس هم ور رسیدلې د اونځي خبرونه د باختر ستوري. د نن ورځې په خبرونه کې د یو انزوریز نندارتون په اړه ریپورت د ولسی ادبي جرګې په اهمیت او کردار د ډاکټر محمد زبیر حسرت سره د مرکې ورستۍ برخه او یو سندریز بندر زه شوې دي. د خبرونه هر ونه تاسو لپاره باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د یو علامتي انزوریز نندارتون په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ولسی ادبی جرګې په اهمیت او کردار د ډاکټر محمد زبیر اسرت د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته تم شو. ترازو. سره لدی چې په افغانستان کې انزورګران د ګوتو پشمیر دي، له همدې امله انزوریز نندارتونونه ډیر کم وړاندې کیږي. خو له نیکه مرغه په جلال آباد کې ځوان انزورګر امدولار باب په جلال آباد، سربیره، کابل او خیبر پختونخوا کې وخت نا وخت انزوریز نندارتونونه وړاندې کوي. تیره اونۍ یې په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون پرانستی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ازل په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر په غونډه کې وتلی انزورګر امدولار باب خپل علامتی انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیکوالو او شاعرانو د پام وړ وګرځیدل. په دغه نندارتون کې داسې انزورونه وړاندې شوي وو چې ژور لید ته یې اړتیا لرله. ننداره کوونکو له ښاغلي انزورګر امدلار باب څخه وغوښتل چې د ځینو انزورونو تشریح ورته وکړي.
دغه نندارتون چې تاسو ګورئ، دا د تیرو دوه هفتو د فیسبوکي افراطیت باره کې دی چې ما کوشش کړی دی چې خپل اظهار وکړم. فیسبوکي افراطیت کې په اسلامي برخه کې دی، که په سیکولر برخه کې دی، که په نورو برخو کې دی، چې ته به څوک پیژنې نه، هغه دښمن به دې ته جوړ کړي. یعنی یو څوک به دې مخامخ لیدلی نه، دښمني او تربګني به دې ورسره. دغه انزورونه په هغې دي. یو هغلته بل انزور دی د وزیر محمد ګل خان مومند بابا دی چې هغه ما په څو برخو تقسیم کړی دی، چې هغه فکر دا چې د افغانستان قومونه وګړي چې دي هغه راټول کې یو ځای کې، نو هغه عکس د دغه انزور د لارې نه د هغه فکر ته ما یو څه انعکاس ورکړی.
د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب وایي چې دغه شان علامتی او سمبولیک انزوریز نندارتونونه د ځوانانو فکري ځواک غښتلی کوي.
دا ډول نندارتونونه به زموږ د ځوان کول فزهانو باندې مثبت تاثیر وښیندي. لوی خوا دا چې د ټولنې مشکلات دي، ستونزې دي، په دغه انځورونو کې په بیلابیلو شکلونو وړاندې کړي دي، هغې ته متوجه شي، او له بله خوا به د هغوی ذهني او فکري ځواک پیاوړی شي. زه په دې باندې تاسف کوم چې زموږ حکومت په دې نه دي توانېدلی چې اکاډمیکو ادارو ته دا ډول کسان نه نباسي. که موږ نورې نړۍ ته وګورو، د رسامۍ تعلیمات ورکول کېږي، هلته محصلین روزل کېږي، خو له بده مرغه په ننګرهار کې بیا داسې نشته.
د ننګرهار د دارالمعلمین استاد عامد غورزنګ ویل چې په هر یو تصویر کې ورته ګڼ پیغامونه مخته ودرېدل.
درباب سه پګوتو باندې دا ټکیدل انزورونه نه یوازې دا چې د لخکول رنگونو جوړ شوی تصویرونه دي، بلکې ما پکې ماغه سولید چې د تصویر پاړه وای چې یو وخت زر معنا ویلري. ما په هر تصویر کې یو پیغام لري، د خوشبختی خبره خدا د په هنرونو په ډګر کې یو څه مونږ ډیر ترنګي بلکې نه مودلو د تروسه دا دنن مو دلته د خپل نندارتونو لید چې ماته هر تصویر په ډیرو زیات لیدلو ارزي، ځکه چې په هر تصویر کې ډیر زیات پیغامونه ګورم.
ځوان شاعر او لیکوال نورولی سید شینواری چې له یو انزور څخه سخت متاثر شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
کړي ما اوس یو تصویر ولید چې یو انسان دی او د دنه د خپل سترګ ډیر لري انزور شوی دا دینه ماته سل کې سیرم په ذهن کرا وځي کې دي چې مونږ ډیر کم دي دغه کوم مونږ سترګ را وته لیدې مونږ په فن په سیز مونږ په هنر په سترګ را وځي مونږ د هر شي ته گیو د امن ته گیو په ادبیاتو کې په داسې تخیل په سیز مونږ سترګ را وځي چې مونږ تند ماته کې د تصویر ماده پر ډیر پزل پورې ما یو تر اوسه هم دا یو تصویر ولید او ما کیسې ته تم ما جذبه دا کیسه ډیر روان غړم خو نه مشوران غړل په ذهن
د نندارتون ګنس میر ګډونوال په دې باور چې دغه شان نندارتونونو ته سرکاري سرپرستی حاصل شي، نو د انزورګرۍ پنته به د خلکو پام ور واوړي او دغه هنر به د نورې نړۍ په سیر په افغانستان کې هم پراختیا ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خبرونو کې به مول خاغلی ډاکټر محمد زبیر اسرت سره په مرکه کې اوریدلی وی چې په ولسی ادبی جرګه کې د پښتو ادب د زنو سرلارو په کردار رڼاوی اچولی وی. دا چې په ولسی ادبی جرګه کې نور کوم خاغلو په اله ونده لرله، د مرکه په ورستۍ برخه کې به یو اورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ولسی ادبی جرګې د غړو نمونه چې واخیستل، ښاغلی امیش خلیل هم د امیش خلیل صاحب په کار باندې ملګرانه واچوي.
نو امیش خلیل صاحب چې کوم دین هم په دغه دور کې د کرندر صاحب دی ملګری او د باچا خان په نقش قدم روانو، د هغې په خدای خدمتګار تحریک کې شامل او پدغه دغه اثر لاندې غي شاعریم کړی دا او افسانه هم لیکلې دي او همیش سیب کې زمو په خاص تخلیقی جوهر او تخلیقی صلاحیتونه ډیر زیات ا دغه نثر کوم غرا واخلو دغه شاعری کوم وګورو زما سندره او قالون او قافونه او بیا چارگل افسانه نو تاسو به حیران شئ چې په دغه دور کې چې هغه د ولس او تلس او یاد نلس کالو الک دومره ښه شاعری څنګه کولی شي دومره ښه افسانه څنګه لیکلی شي
کله چې ولسی ادبي جرګه پای ته ورسېدله اجلاسونه ختم شو لکه سعودي کوم کې وزیګول او د دې ترڅنګ انجمن ترقی پسند
مصنفین
چې د مشري غالبا کاکا جی صاحب کوله
کاکا جی هو کوله او بالکل ډیره پناه کوله ځکه چې هغه کمیونست پارټي سره کلک غړی وو د انجمن ترقی پسند مصنفینو غړی وو په دغه بنیاد باندې او ډېر ښه ترقی پسند وو هغه د مزدورانو ملګری وو هغه یو تحریک هم شروع کړی وو او هغه د پېښور پورې محدود شو کنه د زمیندارانو یو تحریک شروع کړی وو یو تنظیم یې جوړ کړی وو چې هغه د پېښور د کاشتکارانو لپاره وو د هغوی د مالیې او د ټیکس د ابیانې د هغوی د ټیکسونو چې کوم پې لګېدل د هغوی په خلاف هغوی آواز پورته کړی وو دغه شانتې د دې نه وړاندې چې کوم دینو کاکا جي ډېره لویه مبارزه کړې ده د انګریزانو خلاف د وطن په ازادۍ کې چې په باجوړ کې او د کاکا جي د حاجي صاحب د تورنګزو صاحب سره هغوی ملګري وو او باقاعده په جنګونو کې په جهاد کړی دی او حصه یې اخیستې ده ترنګیان یې د دې مرګ نه چې کوم دینو شړلې دي یو خوا کاکا جي او د حاجي صاحب تورنګزو لار وه او بل خوا د باچا خان لار وه باچا خان د عدم تشدد لمبردار او دی د تشدد لمبردار دی د توري په زور غلول او پیرنګیان او دی د کلم په ذریعه یا د عدم تشدد په ذریعه باندې نو په دغه حواله باندې هم چې کوم نو کاکا جی اورې لوی نوم دی زموږ د ازادۍ اورې لوی هیرو دی زموږ لوی اتل دی او موږ ته سلام پیش کوو تبریک وته پیش کوو
ډاکټر صاحب د ولسی ادبي جرګې د غړو یو څه اوصاف او نامې هو تاسو واغستلې د ظلم او اوصاف بیان کړ دا سي نور څوک چې په ولسی ادبي جرګه کې وو د غلطې نوم نه واغستل شوی نو کدا حق ادا شي او نامې یاد کړو ک امکان لري د یو کس نیم کس په کارنامو هم راغلی
او بالکل ولسی ادبي جرګه کې ډېر ځات خلک راغلي دي او تللې دي نو پای کې محمد اکرم مشهود صاحب افضل بنگش صاحب یو ډېر لوی نوم دی چې د مزدور کسان پارټي باندې مو غارستو او سیاست طرف ته لاړو نو هغه هم ډېر خندقونه کړی دي په دغه جرګې په دادون باندې دغه دي خو په دې کې چې ټول اهم کم سړی دی چې دا هغه خپل مورنۍ ژبه پښتو هم نه وه او هغه د اکبرپورې یا د خالصي اوسېدونکو هغه ولی محمد طوفان ولی محمد طوفان په رښتیا طوفان ځکه چې هغه یو انقلابي شاعر و دغه د باچا خان بلګری هم پاتې شوی دی او د باچا خان د تحریک د پاره خپل ټول قواي په کار راوستلې دي هغه د صحافت د لارې لکه غونچه رساله ولري یا رهبر رساله کې هغه د بیبي شاه باچا سره د قلندر صاحب سره یو ځای وظیفه تر سره کړې ده د مدیر په حیثیت باندې او سمندر بابا په خپل هم چې کوم دی ولسی دی جرګې ته راغلي دي دلته خپل تنقید دغه نگارشات تنقید ته پیش کړی دي خپل مقدمه د کتابونو مقدمه پیش کړی دي خپل عروضي شاعري یې پکې پیش کړی ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونه ننګرهار میشتو پرهنګیانو د خپل دوه تنو هغو ملګرو په ویړ سندریزه شپه جوړه کړې و چې له بهر نه د ماسترۍ سندونه راوړي ول راځي چې د خبرونې په ورستۍ شیبو کې دغه سندریز بندر ته تم شو دا نغمه په جلال آباد ښار کې لیوی پرهنګي حویلۍ راوځي چرته چې یو ډلې ننګرهار میشتي پرهنګیان د خپلو هغو دوو تنو ملګرو په ویاړ راټول شوي وو چې له هېواده لرې د ماسترۍ د دورې له زده کړو وروسته وطن ته راستانه شوي وو ځوان شاعر احمد بختیار سایل یو له هغو څخه دی چې د دغه شاعرانه او هنري بنډار کوربتوب یې په غاړه لرلو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ولی محمد کنډیوال د ماسترې تر کچې پورې ورسېد. زموږ یو بل ځوان ملګری راحت ګل زیارمل چې اوس مهال په هندستان کې ماسترې کوي، موږ د دوی په ویاړ باندې نن شپه تقریبا تر دیرشو پورې فرهنګیان دي، شاعران دي، لیکوالان دي، راټول شوي د موسیقۍ او بنډار هم دوی ته جوړ کړی دی، او خپل نور ځوانان هم تشویق کړو چې هغوی زده کړې وکړي او دغسې خوشحالۍ محفلونه را جوړ کړي.
د موسیقۍ په دې بنډار کې هغو ځوانو شاعرانو چې په مشاعرو کې ترېنه د ترنم د ویلو غوښتنه کېدله، خپل غږونه یې د باجی او تبلې له ساز سره وازمایل چې د مجلس د یارانو د خوښۍ وړ وګرځېدل. صابر شاه صافی چې د ښکلي غږ سره ښکلي ادایګي هم لري پریمانه غزلې وویلې.
خبر کړي زخو پزان پوي دم مات کله ور خبر کو لکد پانی رته.
ولی محمد کندیوال چې تازه ل اروپا څخه د ماسترۍ له سند سره وطن ته راستون شوی، خوشاله و چې پرهنګي یارانو د موسیقۍ په بندر و نازاوه. نو مولوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زه یو کال لپاره سویزرلند ته تللی وم، هغلته په اداره او منیجمنټ کې مې ماسټري وکړله او سټیرو ګرځلم. د دوستانو ملګرو دغه پروګرام جوړ کړی دی، بیا هم وایم ډېره مننه، کور ودانه او ډېره مزه یې وکړله. هغه دي ووایم چې د یو کال ستړیا په دغه یوه شپه کې راپه شوه، نو دروغ به نه وي.
راحت ګل زیارمل چې د هندوستان په هیواد کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خوشاله و چې خپل کلیوالي رنګونه یې له نږدې مشاهده کړل. دی مشال راډیو ته وایي،
زما فرهنګي دوستانو، زما او زمونږ د یو بل ملګري چې تازه له سویس نه د ماسټرۍ سره راستون شوی ولی محمد کنډیوال، د هغه په ویاړ باندې دا د موسیقۍ شپه جوړه کړې وه. مونږ ځینو ملګرو په کې بل غږ د موسیقۍ سره جوړه تجربه کړ. مونږ ته هغه کلیوالي رنګونه چې په ذهن بم کله کله راخورېدل، خوانزور به تیتو، دا ورخه تازه محسوس شوله.
په دغه بندر کې یو شمېر فرهنګیانو له خوندورو سروکو سره ټپې هم بدرګه کولې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.